د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ لا ازادي رادیو نه اوري په مفید د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان حکومت سره په اړیکه کې دي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. ښاغلی بینټ په جنوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت د ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان نه شاوخوا 102 کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. ایران او پاکستان په افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او تر دې چې ایرانی چارواکو ویلي چې د روان مریض کال په پاتې څه کم 4 میاشتو کې به 2.5 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت ویلي چې د سالنګ لوی لار د واورې د اوریدو او د لړۍ د ډیروالي له کبله د موټرو پر تګ راتګ بند شوی ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي چې دا لوی لار نن غرمه په 12:50 د هر ډول وسایطو پر مخ بند شوی ده. هغه زیاته کړي چې د سالنګونو د ساتنې او مراقبت سیاست پرسونل چمتو دي چې د هوا لکه کېدو سره سم دغه بیرته له واورې څخه پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د نوموړي په وینا د سالنګ لوی لار به تر بلې خبرتیا پورې د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د ایران او درې اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو په پایلو یې بې باوري څرګنده کړې ده. تر ویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیان او د ایران جګپوړي مرکچي مجید تخت روانچینن جمعه په جنوا کې د برېټانیا، جرمني او فرانسې له استادو سره وګوري. ویټرز د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د جنوا خبرې به تر ډیره د بیلابیلو نظریاتو دا وړاندې کولو غونډه وی چې تمرکز به یې د ایران د اتمی دوسیه په اړه د ترامپ د احتمالي چلند پر متقابلو اندېښنو وي. اسرائیل او د حزب الله ډله یو بل د وربند پر سرغړونو تورن کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې پاو ته امر وکړ چې د وربند د ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د دې ډلې نظامي څنګه په تور لیست کې شامل کړی ده. د اسرائیل پوځ د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي چې د حزب الله ډلې د منځني واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. تر ویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د غبري د لیتانی سیند په شمال کې د بیساریه په کلي کې ترسره شوی او دا د وربند د نافذېدو له پیل راهیسې د اسرائیل لومړنی هوایي برید ګڼل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دواړخیزه اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار کوي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین پرون جمعه د قزاقستان په استانې کې د ډلې زمینیتی تړون له غونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نښې لیدل کیږي. د وویل نشي کولی له دې واقعیت څخه سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د سبات پر لور روان دی. همداراز پوتین زیاته کړه چې د افغانستان د اوسنیو چارواکو سره دوړخیزه اړیکې لري او دا اړیکې به نور هم پراخ شي. اوکراین وایي چې نن یې د روسیې د ننه د تیلو پر یو زیرمتون او د هوایي دفاع پر یو رادار برید کړی دی. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر د کار تر پیلېدو مخکې روسیه او اوکراین پر یو بل بریدونه ډیر کړي دي. د اوکراین د پوځ عمومي قومندانۍ ویلي چې د روسیې د روستوف په سیمه کې د 48 د تیلو په ذخیره برید کړی چې لامل یې په دغو تاسیساتو کې ور لګېدلی دی. د تیلو د زیرمه کولو پر دغو تاسیساتو تر دې وړاندې سږ کال یو بل وار هم برید شوی وو. او د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لومړۍ مسابقه کې نن د بنگلاديش تر 19 کلنو کشر لوبډلې د افغانستان تر 19 کلنو کشر لوبډلې ته په 50 منډو ماتې ورکړې ده. د دې ست خبري مجله کې موزه فرشته صحاک د شفیقه یار په تخنیکی همکاري هر کله کو. وړاندې بعد راپورونو په لړ کې راسره واورئ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې یا ICC ته راجع شوې ده.
مکه په کوم صفه ډیر هکله کوو ځکه دا چې نړۍ افغان میرمنې څه دي هېرې کړې. خو موږ د امنی اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان میرمنې لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
او د نورستان ولایت د منډوالو ولسوالۍ خلک د سړک له جوړېدو خوشحالي دي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تېر وخت کې خاصه توجه نه ده شوې او وروستونه یې د ژوند د لومړیو
وړاندې په مجله کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته. راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې یا ICC ته راجع شوې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په کتو دا موضوع د دې هیواد په ګډون د شپږو هیوادونو لخوا د محکمې ته راجع شوې ده. په ورته وخت کې افغان میرمنې او نجونې له دې پریکړې څخه په هر کلي سره وایي باید په دې برخه کې عملي اقدام ترسره شي. سنا ککړ نور جزئیات راکوي.
چیلی، کوستاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې یا ICC ته راجع کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت پنځشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي یادو پنځو نورو هیوادونو سره یې په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د اعلامیې له مخې د ICC څارنوالې په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. دغو شپږو هیوادونو د ICC له څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته به وویل
موږ له دې اقدام څخه ډېر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان میرمنې نه دي هېرې کړې. خو موږ د امنی اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان میرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یوه بله نجلۍ چې دا هم د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوې وایي د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی، ناهیلې شوې.
نړیوالو په دې څو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ دې ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبکتل شي او بیرته به کیښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو، یعنی افغان نجونو، کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې اوس ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې شلو هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقص دوام ورکړي د عدالت نړیوالې محکمې ICG ته به یې راکاږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقص کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړی چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري او ښځو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
په همدې اړوند مو د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کارپوه استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده او هغې نه مو په سر کې پوښتلي دي چې نړیواله جنایي محکمه یا ICC څه معنی او څه کوي او کوم هیوادونه په دې کې شامل دي.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. مو ICC جنایي نړیواله محکمه یو محکمه ده چې د یو اساسنامې پر بنسټ، چې د روم د اساسنامې په نامه پېژندل کېږي، رامنځته شوې ده په 1999 کې. اوس یو 34 هیوادونه غړیتوب لري چې افغانستان هم د دې محکمې غړیتوب لري. دا محکمه څلور نړیوال جرمونه تعقیبوي، دغه حالات کې کچېرې دولتونه هغه جرایم په خپل ملي قلمرو کې تعقیب نکړي یا د دې ظرفیتونه لري تعقیب کړي، نو په صورت کې د محکمې ته د دې جرایم چې عبارت دي د جنګي جنایتونه، بشري ضد جرمونه، جنوسایډ یا وژنه او د دولت ضد تجاوز، دا څلور ډوله جرایم د دې محکمې په صلاحیت کې راځي. دا محکمه ځان ته څارنوال لري، به څارنوال ځان ته معاونین لري، او همدارنګه دو مرحله ای یا دو پراویز سیستم لري، یعنی ابتدایي حالت لري او اضطرافي حالت لري.
ډیره مننه استاد. که دغه محکمه خپل دغه قضایی پیښې تعقیب کړي او د طالبانو پر چارواکو حکم وکړي او یا هغوی ته کوم حکم منسوب کړي، آیا دا به د افغانستان پر حالاتو تاثیر وکړي، د هغوی د خواوو به ومنل شي؟
اول خو به درج کړم چې متاسفانه د دې محکمې پروسیجرونه ډېر اوږد دي او ډېر مغلق دي، یعنې په لنډ مدت کې ډېر زر عملي کېږي نه. تروسه چې لیدل شوي دي د محکمې د هر قضیې دپاره ډېر وخت ضایع کړی ده. اما که چېرې فرض کړه چې یو حالت رامنځته شي، دا محکمه د طالبانو د چارواکو پر ضد یا د طالبانو د حکومت پر ضد حکم صادر کړي، په طبیعي ډول نتایج لري، البته د دوی پر ضد. اما زه فکر کوم چې طالبان د ښځو سره چلند دوه اړخه لري. یو اړخ دا ده چې دوی ډېر په کلاسیک ډول او ایدیولوژیک ډول د ښځو مسایلو ته ګوري، او بله مسله دا ده چې دوی غواړي له دې فشارو لاره نوې ډول سیاسي لوبه نړۍ سره وکړي او له نړۍ نه مختلفو نومو امتیاز واخلي. دغه پرېکړه د لپاره ښه ده چې نړۍ دا سب کوي چې نور امتیاز نه ورکړي طالبانو ته د بشري حقوقو په ارتباط. که چیرې دا مسله چې اوس محدودو هېوادونو پیشنهاد کړی دی محکمې څارنوالۍ ته، دا مسله وڅېړي، دوی دا محکمه یا د څارنوالۍ د دې محکمې په ده باندې کار شروع کړي. اما بیا هم تکراروم چې دا پروسې اکثرا زندنۍ او طولانی دي.
د سیاسي کارو چارپو استاد نصرالله ستانکزی و چې د نړیوالې محکمې جزایی محکمې یا آی سی سی په اړه راسره غږېده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې د یونیسف اړوند ټول سیمه ایز ټولګي تړلې دي. د دې ولایت ځینې ځایي سرچینې وایي چې لسګونه ټولګي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا او د وطن ټولنیزو او تخنیکی خدمتونو موسسې ډبلیو ایس سی ټی په همکارۍ د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې فعال وو د طالبانو لخوا تړل شوي دي. یو شمېر هغه ښوونکي او د زده کوونکو کورنۍ چې په دغو ټولګیو کې پر زده کړو بوخت وو دا کار یې غندلی او له یونیسف څخه یې غوښتنه کړې چې د ټولګیو د بیا پرانیستلو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. نور جزئیات عبدالسپوږمۍ راکوي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د سلګونه سیمه ایزو ټولګیو له تړل کېدو وروسته طالبانو تازه په بامیانو ولایت کې هم ټول سیمه ایز ټولګي تړلې دي. د بامیانو ولایت ځینې سیمه ایز سرچینې وایي چې دا لسګونه ټولګي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف لخوا د وطن ټولنیزو او تخنیکی خدماتو د موسسې ډبلیو ایس ټی ای په همکارۍ د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې فعال وو. یا د سرچینې چې د زده کوونکو کورنۍ او د هغوی ښوونکي دي زیاتوي چې د دې ټولګیو تړل کېدل له سلګونه هغو کسانو او انجونو څخه د زده کړو فرصت واخیست چې له وړاندې یې ښوونځیو ته لاسرسی نه درلود. امیر مهدی چې د بامیانو ولایت یو اوسیدونکی دی او دریو ماشومانو یې په دغو ټولګیو کې زده کړه کوله، ازادي راډیو ته وویل:
دا ټولګي زموږ لپاره په لرو پرتو سیمو کې یوه هیله وه. هلته چې ښوونځي نسته، اوس طالبان غواړي چې د دغو ټولګیو پر ځای خپلې دینی مدرسې جوړې کړي او زموږ ماشومان یا مجبور دي د طالبانو دینی مدرسو ته ولاړ سي یا له سواد څخه بې برخې پاتې سي.
نجیب سادات چې د بامیانو یو بل اوسیدونکی دی وایي:
دا ټولګي زموږ ماشومانو ته ډېر ګټور وو، ډېر څه زده کړي وه، خو له بده مرغه طالبانو دغه ټولګي له دې کبله وتړل چې د کوچنیو هلکانو او نجونو ټولګي یو ځای وو. له یونیسف څخه غواړو چې پر طالبانو فشار راولي څو زموږ ماشومان له زده کړو بے برخې نسی.
یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
خب کې مراکز آموزشی د بامیان
په بامیان کې د شوونیزو مرکزونو بندیدو دلیل څه دی؟ باید چارواکي ځواب ووایي. په داسل کې چې نیمه ټولنه له سواد څخه بې برخې ده، باید هڅه وسي چې د زده کړې لارې لا زیاتې پرانستل سي. نه دا چې هر ورځ په دې برخه کې د ګڼو ستونزو شاهدان ووسو. له مسؤلانو په ځانګړې توګه د یونیسف له دفتر څخه غوښتنه کوي چې د شوونیزو مرکزونو په بیا پرانستلو کې مرسته وکړي.
باز شوه و بازگشایی شوه و در یک قسمت ما را کمک کنن.
بامیان ولایت که دی طالبان و زایی چارواکو لا په دی اړه څه ندی ویلی. په افغانستان که دی ملګرو ملتونو دی ماشومان و دی ملاتړ صندوق یونیسف مسئولینو هم ازادي راډیو ته په دی اړه ځواب ور نکړ. خو دی رواني اونۍ دی سیشن بې په ورځ دی افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د سلګونو سیمه ییزو ټولګیو له تړل کېدو وروسته یونیسف د رسنیو دفتر په یو استول شوي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی دا وضعیت په غور ساري او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. د طالبانو حکومت د رواني اونۍ په ترڅ کې د کندهار، هلمند، اروزګان او زابل په ګډون په جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو ادارو په ملاتړ د سلګونو سیمه ییزو ټولګیو دروازې وتړلې. سیمه ایز ټولګي چې د نړیوالو مرستندویه ادارو په مرسته فعالیت کوي، هغو هلکانو او نجونو ته د لومړنیو زده کړو فرصت برابروي چې ښوونځي یې له استوګنځایونو لرې دي یا د فقر او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې شوي. د یونیسف د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3000 سیمه ایز ټولګي په 150 ولایتونو کې فعال دي چې له 15,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خراغ لیتا سوزموک خکل ازاده ای راژیون او ری ورزو از هم یو بحرانه خبر گواندی ایران تا بسر ورخکار کو ده ایران او دری اروپای هوادونو ده خبر و اطورو پا درشل که ده ایران ده بحرانه یو چار وزیر ده خبرو پر پایلو بی باوری سرگنده کرده. در ویترز خبری اجانس ده راپور لمخی تکل شویده چه ده ایران ده بحرانه یو چار وزارت سیاسی مرستیال او ده ایران جیک پوڑ مرکچی مجید تخت روانچینن جمعه پا جنوا که د بریتانیا، جرمنی او فرانسې لاستازو سره به وګوري. په همدې اړه زموږ د همکار اسمت ساروان راپور ته وکړي.
ټاکل شوې ده چې ایران او اروپایي قدرتونه نن جمعه د ډونالد ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو له نیټې مخکې چې تر دوو میاشتو لږه موده ورته پاتې ده، د اتومي مذاکراتو لړۍ بیا پیل کړي. دا غونډه چې په اړه یې ډېر لږ معلومات خپاره شوي دي، ټاکل شوې ده د سویس په جنیوا ښار کې وشي، خو دواړو خواوو د دې کتنې دقیق ځای او د هغې د مودې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د تهران استازیتوب وکړي او د بهرنیو چارو وزارت حقوقي او نړیوال مرستیال کاظم غریب آبادی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي چې د اروپایي خوا په استازیتوب له امریکا مورا سره خبري وکړي. شغل مورا پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په خپل لومړي ملاقات کې په صراحت ایران ته ویلي چې د روسیې پوځي ملاتړ باید ودرول شي. هغه دغه راز د سیمه ایزو تاوتریخوالو او د ایران د اتمي پروګرام په اړه چې د هغه په وینا ډیپلوماتیک حل لري داسې مسائل وبلل چې له ایراني چارواکو سره یې مطرح کړي دي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې که څه هم اسرائیل او د حزب الله ډله له میاشتو جګړې وروسته د اوربان موافقې ته رسیدلی دي، د سیمې وضعیت لا هم ترینګلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پنجشنبې په ورځ وویل، وروسته له هغه چې د ایران استازی عراقچی خبرداری ورکړ چې که لویدیز بیا بندیزونه ولګول، ایران ښایي د اتومي وسلو د پراختیا بندیز پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به د اتومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د ایران د مخنیوي په خاطر هر هغه کار وکوي چې په کار وي. دا مذاکرات په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډونالد ټرمپ د 2015 میلادي کال د جنوري په 6مه رسمن په سپینه ماڼۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. هغه د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار تګلاره خپله کړه، خو لا روښانه نه ده چې په دوهمه دوره کې به هم همدا تګلاره تعقیب کړي کنه. خبرونو ور آخوا
تاسو کولای شئ چې زمونږ دغه راپورونه د متن په شکل زمونږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته ورشي سرور کار کوي او زمونږ دا راپورونه هلته ولولئ. په کابل کې د هوا په سړېدو سره د لیلامي یا دویم لاس جامو بازار تود شوی دی. یو شمېر خلک وایي چې له پلورنځیو څخه د نویو جامو د اخیستلو توان نه لري او له همدې امله لیلامي جامې اخلي، خو د لیلامي جامو یو شمېر پلورونکي بیا وایي بازارونه یې د پخوا په پرتله ډېر ساړه شوي او ځینې خلک یې ان په ارزانه بیې هم د اخیستو توان نه لري. د جلدي ناروغیو یو شمېر متخصصین بیا وایي چې لیلامي جامې باید تر پیرودلو وروسته په صابون او اوبو ومینځل شي او د یوې ورځې لپاره لمر ته پرېښودل شي. په همدې اړه یو جالب راپور دی سنا کاکر چمتو کړی، تاسو یې واوري بهتر راګرځو.
د منی په دې ورځو کې چې هوا مخ په سړېدو ده، د کابل ښار د لیلامي جامو بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او ډیری دوی د ژمنیو او ارزانو جامو د پیرلو لپاره دې بازارونو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکی دکاندار عبدالمصور ازادي راډیو ته وویل:
کاروبار نشته، کاروبار ډېر په تاپ لاړ دی. موږ مغازه نه ښکاري، هېڅ کله نه سه اخیستی، ډېر قیمتي دی، ډېر جیګ دی. نیلامي درسونه پیدا کوو، اخلو ارزان شی، یوا ډېر سړه دی. بیا نیلامي اخلو دغه بازار نه، د کراچي په سر کې پراته دي درسونه، مقصد چې خپله گزاره کوو.
خو د کابل ښار یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې سږکال د اقتصادي ستونزو له امله ان د لیلامي جامو د اخیستو توان هم نه لري. یوې مېرمنې چې نوی غوښتل د کورنیو ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خلکو په کورونو کې کالي مینځي او خلک ورسره د ژمنیو جامو په برخه کې مرسته کوي.
مخکې به مې اخیستلې، مېړه مې وظیفه درلودله، ګارد و، او لیلامي به مې اخیسته، مغازینه به مې اخیسته، مګر اوس یوه سوتوان نه لرم. اوس هېڅ شی نه شم اخیستلی، څه د حکومت دغه سیشونو هېڅ شی م لاسته نه راځي.
په همدې حال کې په کابل ښار کې د لیلامي جامو یو شمېر پلورونکي وایي سږ کال که څه هم په بازارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د دوی په خبره د خلکو د پیرلو توان کم دی. د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د لیلامي جامو پلورونکي احمدالله ازادي راډیو ته وویل دغه جامې ډیری له 500 څخه تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري.
جامع جوش بازار خیلی زیاد است، مردم توان خریدن
دو خلقو گنگونه زیاده وی خدا خیستو توانی نلری رازی وینی او بر تزی زمونگ لیلامی جامع تر سلویخ تروپیو قیمت لری خو خلق آن ده همده ده خیستو لطوان نلری مونگ سرا چنی وحی ده خلقو اقتصاد خراب ده.
نوموړی وایي چې د جمهوری نظام پر مهال د دوی کاروبار ډېر ښه و او ډېری هغه مېرمنې چې دولتي کارکوونکې وې د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د لیلامي جامو د اخیستو لپاره دوی ته مراجعه کوله. لیلامي جامې تر ډېره له نورو هیوادونو څخه په لویو کڅوړو کې راواردېږي چې بیا د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې په کراچۍ او یا دوکانونو کې پلورل کېږي. ډاکټران وایي له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته وارد شوي لیلامي جامې پاکې نه وي او که سمدستي ترې کار واخیستل شي نو په خلکو کې به د بیلابیلو ساري او جلدي ناروغیو لامل شي. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر عادلالحق کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا جامې باید تر استعمال مخکې ومینځل شي.
ممکن دا جامې په بهرنیو هیوادونو کې په سمه توګه ونه مینځل سي او د دوی بسته‌بندي کول ستونزمن دي، ځکه امکان لري ډېر میکروبونه له دوی سره انتقال سي. کله چې افغانستان ته هم رسیږي پاک او خلاص چاپیریال کې نه ساتل کیږي چې ډېری ساري ناروغۍ له دې لارې انتقال کوي. دا جامې باید په ښه توګه ومینځل سي او د یوې ورځې لپاره لمر ته وچ کړی سي وروسته وکارول سي.
د کابل ښار په امیر سینما، د افغانان، د مریم لیسې بازار او یو شمېر نورې سیمې د لیلامي جامو او بوټانو د پلورلو له مهمو او مشهورو ځایونو څخه بلل کیږي. چې د سړې هوا پر رسیدو سره یې ګڼه ګوڼه زیاتېږي. په دې بازارونو کې تر ډېره ښځینه کمیسونه، د نارینه کورتۍ او پتلون، بالاپوښ، جاکټونه، د ماشومانو جامې او لیلامي بوټونه پیدا کیږي. د یادونې ده چې یو شمېر افغانان د ارزانتوب تر څنګ لیلامي جامې او بوټونه له دې امله هم خوښوي چې د نړۍ له مشهورو برندونو وي او د ښه کیفیت له امله یې ډېره موده ورنه استفاده کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو خبری مجله ته بیا هم خراغلی تاسو کولای شئ زمونږ ویډیوئی راپورونه زمونږ په سوشل میډیا کې وڅارئ، زمونږ فیسبوک پاڼه، انستګرام او د ازادي راډیو د یوټیوب چینل در سره خوخه یو هلته زمونږ ویډیوئی راپورونه وګورئ. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته، د الویدیز نورستان په منډول ولسوالۍ کې یو لس کیلومترو په اوږدوالي او شپږ متره پلنوالي باندې د عمومي سړک یوه برخه جوړیږي. دغه سړک اوس مهال تنګ او کندو کپر دی چې لا یو موټر پکې تک کولای شي. دغه سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري جوړیږي او پکې سلګونو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده. ځایي اوسیدونکي پر سړک د کار پیل کېدو سره خوښتي خو وایي لا نورګرام څخه د منډول تر مرکز پورې ټول سړک پراخول او جوړول غواړي. د دوی په خبره د سړک تنګوالی او کندو کپروالی له امله هر کال یو شمېر مرګونې ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. په همدې اړه لسیمې نظم همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکارۍ منډول ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک یوه برخه چې یوولس کیلومتره کیږي د پراخولو او هوارولو چارې پیل شوې دي. د دوی په وینا له پیل شوو کارونو به قومي مشران او د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست څارنه کوي. ځایی خلک هم وایي د سړک کنډو کپر حالت او ترافیکي پیښو پتنګ کړي. اوس چې په یاد سړک کوم کارونه پیل شوي پرې خوشاله دي. د منډول ولسوالۍ د کوراج اوسیدونکي انور الحق ازادي راډیو ته وویل سړک مو ډېر خراب و، ټولې تیږې وې او کنډو کپر و. وروستیو اورښتونو او سیلابونو زیاته برخه نوره هم تخریب کړه. موټرو پرې په ډېره مشکله تګ راتګ کولو. ناروغان او مسافر د سړک خرابوالي په وجه د ډول ډول ستونزو سره مخ و. اوس چې پرې د ولسونو او خوړو نړیوال پروګرام لخوا په شریکه کار شروع شوی خوشحاله یو. د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي قدرت الله عطایي هم ازادي راډیو ته وویل د منډول له دروازې د منډول تر مرکز پورې یوولس کیلومتره سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډو هڅو او مالی همکارۍ جوړیږي.
قومونو تلاش او ابتکار باندې یو سړک چې تقریبا یوولس کیلومتره د منډول دروازې څخه تر منډول مرکز پورې دغه سړک له خیره په قرارداد ته ورکړل شو. دبلیو اف پی ځینې مواد هم اختصاص ورکړی دي ځینې قومونو خپل مصارفو باندې.
د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکي عبدالبصیر کریمی راته وویل د پرزیدلي جمهوریت په شل کلنه او له مرستو په ډکه دوره کې په سیمه کې د آبادۍ او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او همدا سبب دی چې ولسونه د سرکونو په ګډون د ژوند له لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي. هغه له وسنیو چارواکو، نړیوالو او کورنیو مرستندوی ټولنو غواړي چې په یاد ولایت او په ځانګړي ډول په لویدیځه برخه کې کارونه پیل کړي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تیر وخت کې ورته خاصه توجه نه ده شوې او ولسونه یې د ژوند د لومړیو سهولتونو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارات او د نړیوالو او ملکي موسساتو څخه پایښ کوو چې تر څو نورستان ته خاصه توجه وکړي.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول کې د ولس او د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکاري د 12 کیلومتر اوږد او 6 متر پلن سرک د جوړولو چاري په داسې حال کې پیل کیږي چې د نورستان د زیاتو کلیو او درو اوسیدونکي لا هم د سرکونو نشټوالي، تنګوالي او کندو کپر حالت لامل ستونزې ګالي.
قدر منوریدونکو مننه چې د خبری مجله کې را سره وي. اوس هم د دری برخه خبری مجله به تاسو ته زموږ همکار احمد جکفر احمدی وړاندې کی. مننه.
بسیار تشکر از شما فرشته.